درنو دوستانو ستلی مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. افغان حکومت نن د سلطنه نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تابع کړی ده. په دې اړه به رپورټ واورو چې طالبان د دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه عکس العمل لري دا به هم در سره شریکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایرس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. بشپړ خبرونه: د بګرام په هوایي ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. دې ډلې په یو بیان کې ادعا کړې چې د بګرام په پوځي اډه کې د هیلیکوپټرو د ناستې ساحه یا هیلیپاد هدف ګرځولی. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې په بګرام هوایي اډه نن سهار 15 راکټونه لګېدلي. په دې ټویټ کې راغلي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه پېښه څېړي. د ایشیا اسلامي دولت ډلې داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا ISK مشر اسلم فاروقي او ګڼ ملګري یې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د پروان د پولیسو ویاند هارون مبارز هم ازادي راډیو ته مخکې تایید کړی و چې د بګرام هوایي اډې ته نږدې له جان قدم کلي نه راکټونه توغول شوي وو چې دوه یې په هوایي اډه کې او دننه او درې دیوال ته نږدې لګېدلي وو. هغه ویلي وو څوک په دې بریدونو کې نه دي ژوبل خو مالي تاوان یې اړولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو ساعته مخکې په خپل ټویټر لیکلی چې په بګرام هوایي ډګر توغندیز بریدونه دوی نه دي کړي. په بګرام هوایي ډګر تر دې مخکې هم ډیر داسې بریدونه شوي چې اکثر یې مسؤلیت طالبانو ته راجع شوی. وروستی وار د 2019 کال د ډسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوو موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید وکړ چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو له ډلې دوه کسان ووژل شول او اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل طالب بندیان آزاد شي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جمهور رئیس له فرمان سره سم به نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی شي.
پرون هم سل طالب بندیان د حکومت لخوا خوشی شي او تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 404 اتیاو ته رسیدلی. تازه پیښې لس په کابل کې، 14 په نیمروز، 5 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی. په افغانستان کې د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 2 ته رسیږي، حال دا چې د مړو شمیر بیا 15 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې که په ښار کې څوک بې موجبه وګرځي نیسي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والی او 4 نور وسلوال کسان وژل شوي دي. په دې اړه د میدان وردګ ولایت له مخامه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو نومول شوی والی ملا ولی جان مشهور په حمزه او 4 نور ملګري تیر ورځ د سید آباد ولسوالۍ پټانخیلو کلي کې د وسلوالو مخالفینو په یو مرکز په هوایي برید کې وژل شوی او 8 نور ملګري یې ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو پټنځای سربیره د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرټو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه شاوخوا نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول قرنطین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دا هڅه پیل کړې چې څنګه وکولی شي د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سختې زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9 اتیا زرو ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لور شیا حوثیانو په وړاندې جنگي ګینن اوربند اعلان کړ. د غوربند چلنن غرمې څخه د اجرا وړ ګرځیدلې په دې هیات کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پاتې رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویان د ګروال ترکیه المالکی پرون په خبره کړي بیان کې ویل د غوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه هم درازول د غوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایروس د خپرېدو لمخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي وو چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو خواوو په 13 بیا له وسلوالو طالبانو د جګړو د درولو غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا مهم خبرونه.
خبرنه مولا ساده رادیو نو اوریدل صفی الله سنگزی در تولاندې کړل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای چې نن به هم سل نور طالب بندیان له زندان آزاد شي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودي
طالبان د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه وای چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې لمخې د تایید وړ نه دي. پر موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. په همدی اړه چې د طالب بندیانو د خوشی کېدل د افغانستان د سولې له بهیر سره سمرسته کول شي، د افغانستان د سولې د شورا لمرستیال حجی دین محمد سره مرکه هم راوړو. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خپرونکو اعلانونو د نشر هرکلی کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه چې په نړۍ کې حکومتونه ته څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړي هم یو ریپورت لرو. له موږ سره اوسئ. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ رادیو او یونیسف ته اداري هغه پروګرام چې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه دی هم په دې یو سات کې خبرې کوي. زموږ د ازادۍ رادیو نو اوري د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر وایان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي سل بندیان ځینې خپل کورونو ته رسیدلي خو طالبانو د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه ویل چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې لمخې د تایید وړ نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
روسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل بندیانو پر سر د باس درې کسیز تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت له تیرې ورځې راهیسې د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړې. تازه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سلو نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سلطنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد سول او پرون په ولایتونو ته بولاړل.
تیر ورځ هم افغان حکومت سل طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشی کړل چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د آزادېدو پروسه مخ ته ځي خو دی وایي چې هر ورځ به د طالب بندیانو د خوشی کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د تیری مارچ میاشتې په 11 مخبور سوی پکې راغلی وو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی کله حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي هر دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشی سي. له د سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر له لوري په خبرسوي خبر پانه کې راغلی چې د دغه شورا سلاکار حمد الله محب د هغو هیوادونو د سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوسي کېدو په اړه خبرې کړې دي. د دغه لیدو کتو په ترڅ کې ښاغلی محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکی ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خوسي سوي او خوسي کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې لمخه په شرایطو برابر نه دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري دې لرامنځته سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د دې ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري دې د خنډ او ځنډ پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅې وکړي.
دوی د دې لپاره چې دغه تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، د تزر د حل لار پیدا شي، کوم شر کوم فرصتونه چې د لاس اور کو د دې ضرر ټول ملت ته، طالبان او ته حکومت ته ټول ته متوجه ده. نو بهتره ده چې دوی ځان نه کار و نه خدي، لکه عاجل دغه کوم مسائل چې فرق میاشت یو کال باد کیږي دا هم د اوس عملی کی.
کغلی معیار وایي حکومت یو مسول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوسي کېدو پروسه د پړاویزه توګه مخته یوسي ترڅو د خصوصي بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک راغلی چې د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه خصوصي کړي وای. هغه مهال باید د دولت زرتنه بندیان هم د طالبان لوري خصوصي وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخ سه. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوي فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکی او د اختلاف او د اختلافونو د رامنځته کېدو مخه دی ونیسي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د افغان حکومت لوري د طالب بندیانو د خوشی کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یارسوي.
دا یو خبر ته خطا سه د افغانان چې بندیان دي، کدا دلته په د حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدای هر څو کورنۍ لري، بچیان لري، خلک لري، هلته کتلي دي، هغه عسكر دي، هغه هم څه د فکری خلک نه دي، مجبور خلک ولاړ هلته د لزر رکو د پاره پولیس یا اردو ته ځي، هلته هغوی ونیسي بندي کي کنه. نو چې خلاصېږي دې کې د افغانستان خلک پرې خوشحالي دي، همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالي دي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه هم پوره وو، سپین ږیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی به همدې ته پرېښي وو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې او که دا طالبان وایي چې موږ دا معافیتنه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده او دوی کې داسې خلک هم شته چې بې ګناه وي او داسې خلک دي چې ګناهګار به وي، خو بندي دی نو بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو په خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره څوک په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو په خبره دا ښه ده چې له بنده آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای شي که چیرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چیرې دوی خوسي کېږي بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چیرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید 40 هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید رخصي شوي وای، خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ د بین الافغاني مذاکرات څومره ننګولای شي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولای شي؟
نو بین الافغاني مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې د ګډل کتلو د شیان سختي دي. اکثره څو خبرې تاسو کتلې چې د بندیانو په اړه کې هغه په دغه په ذریعہ وشوي، د ویډیو کال په ذریعہ باندې وشوي، او اوس هم دا درې کسه چې راغلي وو د ختیځ نه په دې استدلال کې دي. چې دا کرونا موضوع سړېږي نو دا بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، خو ښه خبره دا ده چې هغې پورې ځکه دا بندیان که هغوی سره دي که دوی سره دي یا دي، چې دا خوشي کېږي ښه دي.
افغان حکومت ته همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغوی باید څه وکړه د دې لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغې چې لوجستیکي مشکلات وي د بندیانو په خوشي کولو کې، چې یو ځل
دوستانو د سولې د علي شورا له مرستیال حجی دین محمد سره مو د افغان حکومت لخوا د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع مرکه واوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د خبریدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي دا چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولي ښه کار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر رسنیو د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د نږدې 40 میلیونه افغانیو پر ارزښت په وړیا ډول اعلانونه خپاره کړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خپراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمیر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خپراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کاري عامه پوهاوی اطلاع رسول دي. د دې قبل چې کورونا وایرس سره وقایوي مبارزه کیږي ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوې وي نیک کار دی. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر کوي په تیرو درې اونیو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 20 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعی کارایی که ما خود ما کردیم
دی وایي هغه کار چې موږ په موبی گروپ کې کړی دی ارزښت یې له 2.5 میلیون افغانیو پورته دی. که تاسو د ډالرو له مخې حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کیږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بېوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی.
بدون شک بهتر میشه اما مهم است که
بلا شک ډیره بخوا چې د اعلانونو یو وړیا خبره کړی وای. خدا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپل کارکونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پر راوړو او وړیا نشر کړی.
د دې حالت سره نو فشار بره کې مفت نشر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامې روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی وایي رسنۍ او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنیز پوهاوی زیات کړي څو خلک کورونا وایرس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل ګاونډیان وقایه کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ګڼ شرکتونه او تجارتونه تړل شوي. اوس حکومتونه اقدامات کوي چې خپل اقتصاد بیرته عادي کړي. دا اقدامات د اسارو او له پالیسیو نیولې له بېوزلو وګړو سره د خوراکي توکو تر مرستو دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د رپورټ جزئیات تراوري.
بند سوي تجارتونه، تړل سوي بازارونه او میلیونونه بې دندې سوي وګړي، دا د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایروس د اغیزو پیل دی. د د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایروس د منفي اغیز په اړه داسې وایي. دا وایي دا وایروس پر اقتصاد اغیز لري چې په نتیجه کې به یې داسې اقتصادي رکود رامنځته شي چې په نږدې تاریخ کې یې ساری نه وي. د روغتیایي بحران په اوج کې هیوادونه او نړیوالې ادارې پراخې ستراتیژۍ عملي کوي چې تر دې لا هم د بدې نتیجې مخه ونیسي. په امریکا، هانګ کانګ، کاناډا او نورو هیوادونو کې یو شمیر حکومتي فنډونه یا مالی مرستې په مستقیمه توګه د خلکو لاسته ځي. یو یا څو ځلې مرسته د دې لپاره ټاکل سوې چې له کورنیو سره په بیړنیو اړتیاوو کې مرسته وسي او خراب سوي تجارتونه یو څه بیرته پر پښو ودرېږي. یو شمیر اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي کله چې خلک له کورو د باندې نه وځي مصارف به یې هم کم وي. په هندوستان کې مستقیمه مرسته لا مهمه ده چې میلیونونه وګړي له لوږې وژغورل سي، ځکه مزدورکاره خلک نسي کولای ورځني کار ته دوام ورکړي. د هندوستان د مالیې وزیره نرملا سیتارامن په دې اړه داسې وایي: موږ د پیسو لیږد یوه د حل لاره په پام کې لرو او بله لاره دا ده چې له خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وسي. موږ نه غواړو څوک وږي پاتې سي، نو خلکو ته کافي خواړه وشو. له سوداګریو او شرکتونو سره د حکومت د مرستې پلان هغه تجارتونه په پام کې نیسي چې د مصارفو، مالیې او پور تر بار لاندې وي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې د کورونا ویروس له کبله تر ټولو زیات ځپل شوی. دې هیواد د اپریل په شپږمه نیټه د بیړنیو مرستو پلان تایید کړ. د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی وویل: زه اعلان کوم موږ د خپلو شرکتونو لپاره کواړه وي، لوی وي او یا کارګو وي، په چټکۍ سره 4 میلیارده یورو برابروو. یو شمیر اروپایي ټولنې هیوادونو له دې ائتلاف غوښتي چې د کورونا بانډ په نوم دې ګډ پور اعلان کړي، خو ټولو هیوادونو له دې سره موافقه ونه کړه. خو دوی په یوه داسې پلان سره سلا سول چې د بیکارۍ کچه لوړه نه سي او دا به د 2.9 میلیارده ډالرو په ارزښت بحراني وضعیت ته د غبرګون د پلان برخه وي. د اروپایي کمیسیون رئیسه اورسولا وندرلین په دې اړه داسې وایي: دا وایي موږ یو نوی وړاندیز لرو چې اروپایي اقتصاد ژوندی وساتل سي او هغه د اروپا مهارت لرونکې کاري قوه ده. اروپایي کمیسیون به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته چې اړتیا لري پور ورکړي. د ګڼو هیوادونو مرکزی بانکونو د پور اخیستلو شرایط آسان کړي دي. امریکا، برتانیا، جنوبی کوریا او ګڼو نورو هیوادونو د اقتصاد پیاوړي کولو په خاطر د سود کچه کمه کړې ده. یو شمیر تجارتونه اجازه لري چې مالیه تر ټاکلې موده وروسته ورکړي او یو شمیر هیوادونو د خلکو د کورو میاشتني قسطونه ځنډولي دي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق ویلي د حکومتونو د هڅو د ملاتړ لپاره 1 تریلیون ډالر لري. د پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستالینا جورجیوا وایي: IMF له نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو سره یو ځای کار کوي چې نړۍ سره یو ځای کړي او د بحران پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کړي. موږ د بحراني وضعیت لپاره 1 تریلیون ډالر لرو چې اقتصادونه له زیانمنېدو خوندي کړو. کرونا ویروس شایي پر اقتصاد میاشتې او کلونه خپل اغیز پرېږدي. هغه اقدامات به چې اوس اخیستل کېږي د ډېرې بدې نتیجې مخه ونیولای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایروس په چټکۍ خپریږي، که څه هم د کرونا په اړه ځینې بد خبرونه شته، تر څنګ یې ښه خبرونه هم شته. ګڼ خلک له دغه ناروغۍ نه په بیلابیلو هیوادونو کې د رغېدو په حال کې دي. یو لړ تدابیر له هرې ورځې په تیریدو سره روغتیایي کارکوونکي وړاندیزونه کوي چې یو لړ تدابیر کولای شي په کرونا د اخته کېدو چانس د ډېرو خلکو راکم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو وسی به بلې مسلې ته رسو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سخت دریځ ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړی. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کېږي او 2 اونۍ به دوام وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. اسدالله لودین نور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به 2 اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوی غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځ به دغه اوربند سره موافقه وکړي او کنه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي تلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شو چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکېل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
دوستانو زموږه غلا زده راډیو ناوړی د عربي متحده اماراتو په مهم ښار دوبی کې تقریبا د ټولو پلورونکو سوداوي د کرونا وایرس لخپرېدو سره ګډوډې شوې دي. خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ شوی. احمد شیبر پری رپورت لري.
په دوبی کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 8 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي شي د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کرونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحده عربي اماراتو کې 2,650 کسان د پنجشنبې ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې په کرونا اخته دي او د 2 تنو ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,300,000 کسان ژوند کوي د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوي دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو خود رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خود دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 530 ډالره کیږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت 4.5 ډالره کیږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي هغوی وارلمخي اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلی وي دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دي خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتله بیر، 3 میلیونه او 1 لک بوتله ویسکي او 1.5 میلیونه بوتله واین پلورل شوی و.
دوستانو وخت څلور نیمې بجې شوې. یو بیا په مکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسفی ولا ستانک زیور.
د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم 100 نور طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 90 مثبتې پیښې ثبت شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 404 اتیاو ته رسیدلی. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والي او 4 نور وسلوال کسان یې وژل شوي دي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادی تاوان وی. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته، خو ترې مخکې د کرونا وایروس په اړه یو بل ریپورت اورو. دا ریپورت زما همکاري فریبا ظاهر چمتو کړی دی. وایي چې د آکسفام نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي کرونا وایروس ښایي د نړۍ شاوخوا 1.5 میلیارد وګړي د فقر لوري ته بوسي. په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورس خپور شو، دا ارزونه شوې چې څنګه د کرونا د بحران له کبله د کورنیو عایداتو او مصارفو پر بیوسلو اغیز کړی یا یې کوي. نور تفصیل به له فریبا ظاهر نه واړو.
د اکسام نړیوال سازمان راپور چې د پنځمې پورس خپور شوی، د کرونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي بحران عمق د 2008 کال تر اقتصادي بحران ژور بولي. اټکلونه شي روان وضعیت په کتو شای له 1990 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره نړیوال فقر ډیر سي. د راپور له مخې د فقر په ډیرېدو سره به ځینې هیوادونه بیرته د بېوزلۍ هغه حالت وروګرځي چې درې لسیزې مخکې تجربه کړې وو. د راپور لیکوالانو د نړیوال بانک لخوا د بېوزلۍ یا فقر د ټاکل شوو معیارونو پر اساس ارزونه کړې. د دې معیارونو له مخې هغه کسان چې په ورځ کې 1.9 ډالر یا تر دې په لږو پیسو ژوند کوي شدید فقر، او هغه چې په ورځ کې 15.5 ډالر یا تر دې کم لګښت لري د بېوزلۍ په لوړو کرښو کې حسابېږي. د اکسفام د راپور پر اساس که په عوایدو کې 0% کموالی راسي، شدید فقر به په ټوله نړۍ کې له 440 میلیونه وګړو څخه 922 میلیونه کسانو ته لوړ سي. د غرض د هغو کسانو شمیر چې په ورځ کې په 15.5 ډالر یا تر دې په لږو عوایدو ژوند کوي شایي له 548 میلیونو تر نږدې 4 میلیارد کسانو پورې ورسیږي. اکسفام زیاتوي په دې حالت کې ښځې تر نارینه وو ډېر له خطر سره مخامخ دي، ځکه هغوی تر ډېره په غیر رسمي برخو کې کار کوي چې د استخدام حقونه یې لږ او یا هم په نشت کې راځي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ به شایي د دې بحران اغیزې تر 10 کلونو وزغمي.
نومی اغیزه په دنیا کې ډیر ژور دی. کله چې ستاسو لاس کاله هم دی هغه اثرات پاتې شي، تر اوسه پورې لوی اقتصاد دنیا بیرته خپل ماشین چلان کړی نه دی او تولید په هغه کچه چې باید وي نه دی.
د راپورونو له مخې یوازې په امریکا کې په تیرې شاوخوا یو میاشت کې 3 میلیونه وګړي بیکاره شوي دي چې د اقتصاد پوهانو په باور د بیکاری سطح لوړیدل د لوی اقتصادونو لپاره سخت ضربه ده او دا په خپل د بازار رونق کموي او د نړۍ نورو هیوادونو ترې اغیزمنې دای شي. نړیوال بانک تیرونه ویل که حالات بدتر شي یوازې په ختیځ آسیا او پاسیفیک سیمه کې به د بېوزلو انسانانو شمیر 1.5 میلیونه ته لوړ شي. په ټوله کې د اکسفام د تازه راپور له مخې د نړۍ حکومتونه د مخ پر ودې هیوادونو د ملاتړ لپاره لشتر لږ 2.5 تریلیون ډالر برابرولو ته اړتیا لري. یاد راپور زیاتوي شتمنو هیوادونو شوډلې چې په دې بحراني شرایطو کې کولای شي د خپل اقتصادونو د ملاتړ لپاره تریلیونونه ډالر ولګوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ د روان بحران په ترڅ کې د خپل وګړو سره د مرستې لپاره 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړل. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د یوې ناروغۍ د مقابلې لپاره یې دومره پیسې ځانګړي کړې. په داسې حال کې چې مخ پر ودې هیوادونه دا وړتیا لري چې د روغتیایي او اقتصادي اغیزو سره مبارزه وکړي، خو د آکسفام راپور اټکل کوي چې د کرونا ویروس بحران به پر شتمنو او بېوزلو هیوادونو لا ډېر اغیز ته دوام ورکړي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د اروپایي ټولنې د مالیه وزیران نن پنجشنبه یو ځل بیا غونډه جوړوي څو د روان اقتصادي ناورین څخه د راوتلو په هدف پر یو شمېر مالي اقداماتو توافق وکړي. دوی د روانې اونۍ په سر کې هم په دې اړه خبرې کړې وې، خو د ځینو اختلافاتو له کبله دا خبرې وځنډېدې. د اروپایي ټولنې مشرانو د مارچ پر 26 د دې بلاک د مالیه وزیرانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی و چې پر ځینو ژغورونکو اقداماتو سلاسي. هر ډول اقدامات د ټوله بلاک تایید ته اړتیا لري. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي کمیسیون له وړاندې د اقتصادي بحران د اغیزو راکمولو په هدف یو شمېر اقدامات کړي چې میلیاردونه یورو ارزښت لري. بلخوا نړیوال بانک په یوه تازه اټکل کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د کرونا ویروس ناورین به په 2020 کال کې د جنوبي افریقا وچه له داسې اقتصادي رکود سره مخامخ کړي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دا هغه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چاري کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېر هڅه وکړئ چې نظر نور مې د پلورو ته ډېر مینه وکړي، نظر نور مې د پلورو ته ډېر وخت ورکړي، ډېر فکر وکړي او ډېر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم وګرځي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شاین در تخلی کور که خوراک پوخاک چی؟
خوراک ده لوبیا ده شاین ده تخلیم.
او کالی سنگه؟
کالی سهی ده تناخلی.
غیر لپلار ده بل سوک ماش نلری؟
نه، منگه خطول وارو واریو. مور مکار کهی پو کور که. پلار مچه قطق راوری لوبیا ده شاین پخیی.
خیر روسی.
تم خیر روسی.
روان روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاوو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه ده مرغه چه پاونستان که ده کورنه پالوان، ده کورنه نظم پالوان، ده کورنه ده پلان پالوان، پا کم سن که واده و که چم راولادون راولو، پا کم فاصله راولو، ده غصه مسائل پاونستان که ده دولت لخوا، ده همه روختی ده وزارت لخوا، یا ده کمبل بنسط لخوا، یا پا طوله که پا دودیز لحاظ هیچ سنسته. اما په نور نړۍ کې لنی کومرغه هلته پلان لري خلک څومره اولاد باید تر راوړي، څو کاله وروسته باید راوړي، څه ډول در درس تر رسیدګي وکړي، څه ډول نور مسلو تر رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او پسلا اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګورا لویي ګو او غټېګو په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګني لرئ، دښمني لرئ، جنگ کوئ، وهل کوئ، ټکول کوئ، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنګ وکړي. تاسو خواهئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یوره خځم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاس ته پنځه لس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پېښولې سي؟
لپاره د مرغه باید ویم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم، د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېرېږي. د ښځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي، یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل، دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او رستان اورس غوړنه دا نه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې دی.
بله استاد، په خپل په بشمار باندې څومره بد اثر کولای شي؟ که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه، په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي، تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، لرواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، ترګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجال پیدا کیږي، ضد پیدا کوي، سی اوقدی پیدا کیدای سی، او ورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو په ښه سبک روزل شوي دي، دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغین افتخار ده. او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس. او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې، یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي، غلې سي، یا په اصطلاح سید رسیدګي ورته ونه کړي، او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راوړې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدی سي، کم اولاد ښه روزل کېدی سي، او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدی سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم، بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو، باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړو، موږ باید خپله که بوډا سلو، که سپینسر یا سپینګیری سلو، مونږ باید خاص پلان او برنامه ولرو مونږ خپل. اما دا چې مونږ بیا غواړو چې د اولادو په اوګو پاینده کې سپارو سودام غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې مونږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د مونږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکار، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکار، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې امتي شرمیږي. نو بنا زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو ترڅو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، تر منځ یې عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوی، په منځ کې جنجالونه مه جوړوی. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړي او ډېر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیره. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج او اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه تمو په سلامونه هر کله کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینی کسان د نورو خبرو ته په پټه غوګنيسي، نورو ته په پټه غوګنیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګم جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو.
ځینې انسانان ډېر تجسس کوي او غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږنیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي:
والله ما ته خو دا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه. غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، ګینې دا خو مونږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره دی، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، بیا مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمنګ یو امسیو هغه به چې کله د خلک به د زمي کې کوټو کې ناستو کنه نو دا به ګوشه راغله د دروازې خوله کې به ورته غوګونی وو چې د خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبر به زوستا په ارتباط وو نو دا به دستي ور تاته به راوړله. نو دغه غاژ غال مغال او جنجال به جوړ سه. دغه بدبخته دا وظیفه وه همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت وو. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې ولا پلنکي ته ورکوم، دا پلنکي ته ورکوم، ولا دا خواږګر راغله ته نه ورکوم. هغه دی ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله. ولا دا هلک د بېسوادم ده او خم نه ده او بازار کې بې ځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي. دی خو غوږ نیوله و کنه. دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده. دا خو سبا نور خلک هم تېره منی کېږي، بل نه منی کېږي. نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولی چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپل کوم نیمګړتیا وي، هغه به د خلک غوږ نیسي، د مجلس ما باره کني، د ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي، هغه کسان مې بدې سي که نه، نو خپل چا چې لوړ کسان بدې سي خپله خو به هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کې که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي، بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه، جنجاله د دوه کسانو منځ کې جنجاله چې سره ځینې کسان داسې هم دي که نه، سې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله، دې جامعه کې پیدا کېږي، داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي. حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دی، پټه کمره ایښې وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیات دي، پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د دې باعث کېږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي، په ټولنه کې په ښه سترګه ورته نه کتل کېږي.
دا ښه کار نه ده، دا شیطانی راځي. وایي ولا یو بل هغه کې بیا ځي، بل ته وایي، درېیم ته وایي، هغه ته خل شیطان وایي. داسې نسیت ورته کومه چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي، دوه په جنګ اچول کېږي، هغه ښه کار نه ده. نو له دې نه دا غیبت کې هم راځي او دا ښه کار نه ده، باید چې څوک یې ونه کړي. هغه خلک چې غوږ یې نیولی او دوه په جنګ اچي، دې کې بیا جنګ راځي که نه، ته به هغه نه خبره به بل ته وړي. لغه واګه ستیره سوله نو دیوالم ګوش دار، هغه ګوش ته سي دیوالونه خو ولاړی او دا منافقت ده، دا ښه کار نه او باید سونس.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي، یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سر ډیر مګرځي. دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږیدلای دی.
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی، دا ډېر تجسس دی. د تنشته مؤاخذه د بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه السلام وایو که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه، ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه. پوه شوې؟ تا ته غوږ نیولی غوږ ورکون کړه، او که په سترګو درته کتل د یو چا وه کور ته درته وامه، او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی، دا روا عمل دی، د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
مورې څنګه
څنګه په خیر راغله پلار می څنګه کور کې خیرتی او
شکر دې زو استا چل دې شې جوړې مش من دې شې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا چل واده ته لاړه وی
وو لاړه له واده ته حالت یې لا وکړه زو ته ولې نه راغله
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا او کله کې د زو وظیفه کې او ما ماشومان مو مکتب ته تلل
او داس خدای رښتیا هم غوري څه ګلا وکړله ولدا ولې نه درغه ما مرته اله مال په رسمي ورځ د واده نیولې دي هغه به چاره وظیفه لري څه وخلاص درته
او کنه خاتنګ واده بخیر تیر سو
شو نو شو واده استاد ځای خالیو
څه شي کوي دلته شو ولاړی
چپ 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 چپ
ولی چه خبره ده؟
تو چپ سه خبری واره
ده چه خبری وارم؟
ده ورنداری می مور را غلی ده تو داری که چی چه وایی؟
نو چه را غلی موری ده خبری بکوی ده تایسه چی دلده ورده ولاره ای؟
مو ده کور غیبت ورده کهی ده مور می ده ما ده تا ده طول غیبت ورده کهی
اوف تا عجیبه کار کهوی چه تایسه که غیبت نیه غی ولی ورده وکی؟
تو چپ سه یاری چه زده خبری وارم
کورا بده خبره را ده گناه لاری پرده خبری مورا غوگمونی سا چه تا دیخوا راشا
چه پریادی دی؟ خو پلا ورندار می ده
نو چه ورندار ده خو ورنه نوزه کی نه ور سره انسانیت ور سره وکا تا که ده زانه و نده رشی تا که ده غیبت زینی ولی ورته داریگی
تو دریگه زوای ما چه ده مونگ ده کور نه چه ورته وایی
او تو بیا ده خبره که نو چه زمونگ پا کور که چه نی چه بورته وایی
ده نه پیجنه زی خب پیجنه
که پیجنمی که نه پیجنمی تم والا که چندان خزه که تا که نو گناه نو ولی بری اوی خبرو تا داریدی دی خوراش بده خبره ده و هم دی خوراش کنی و هم دی که ده تا مور راشی و کوتا که ور سرانه استوی چوکستا خبرو تا غوگ بونی سی خبر در بانی ولی گیگی
زی پا غصت و هم
خوب بس غصت وز با اوی تم غاکم چی تا او وفی خیر
رو رو بخا دیشتی هم واقعان چی خکار میونک
ده خاصی خوری ده بده خبره ده ده دی پیوست چی ده اوی تا غوگ گونی سی لارش که نه ور سره خبری ور سره وکا چی اگه خزم پویشی چی دی پا منز که ایس نشتا ستاسی پا منز که ایس نشتا تا ور دا غوگ نیسی چوری ده چوی بده خبره ده خوری دا غوگ نیونه ده سری پزره که کرکه پیدا کوی فرد پیدا کوی هم ده وڑی وڑی خبری دی چه غاٹ خبر تی جوڑه شی
سهی ده ورو را ده تور ده ولار شا کوتی ده زده ملیک چای ور تا را ورو ما
آفرین خیر بیسی
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړان دکړل تر بیا خې چاري
قرار راش مهربان زمان
پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو